دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو. دا یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده چې پکې په کلتوري او فرهنګي مسایلو تاسو بیلابیل په زړه پورې مطالب اوري. خو تر دې مخکې خبرونه او سو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیانیو کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي دي. د امریکا د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو رپورټ د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي. د ننګرهار د والي ویاند ته اوله خوږیاڼي تېره شپه ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان د بین په چاودنه کې وژل شوي. د خوږیاڼي په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت ګډوډ دی.
خوږیاڼي زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د ناټو په ملاتړ د قاطع ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی. ناټو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دې سرتیری د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه شوې چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به یې د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس ګیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه خودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه کړي. دوی موږ پر دې قوي باور لرو او تر ډیره د اسرائیلو په دریس کې ځان شریک بولو چې د اتمي وسلو د ترلاسه کولو څخه د ایران د مخنیوي په هدف باید له ټولو لارو کار واخیستل شي. خو په ځینو ځایونو کې موږ دې هدف ته د رسیدو پر لارو موافق نه یو. په همدې خاطر به بحثونه دوام وکړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوی کوي له نتنیاهو سره مخالفت وښود. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پل پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې ایزې وژنې یا هالوکاست د قربانیانو څلي ته د درناوي لپاره ولاړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودی به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د اس څلور سوه د افیاوات غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړي خورا ډیر تاوده دي. خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوي او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالندي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څوړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالند حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې ایجنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې دا وشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هالندي چارواکي وایي چې د روسیې ایجنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنګټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالند له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم راځو څو رپورټونو ته. په اوروزګان کې عام خلک په دغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي تیری له مسایلو شکایت کوي او وایي بچبازي په دې ولایت کې د ځینو خلکو لخوا کیږي. دیني عالمانو پرون په ترینکوټ کې په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکړ او د ماشومانو دا ډول جنسي تیری د اسلام له نظره ناروا عمل وباله. له اوروزګان څخه زموږ خبریال په دې اړه نور رپورټ راکوي.
اورزګان کې دیني علما وایي په دغه ولایت کې بچه بازی او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسیدلي. دغه دیني علما چې شمېر یې لسګونو ته رسېدي د پنجشنبې په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کاپو په ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دوی بچه بازی د اسلام سره په ټکر کې وبلله او دغه یو ناوړه پدیده یاد کړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کوله چې هغه الله رب العزت خبيث بوللي دي د یو نر بل نر ته ورتاق دا الله خبيث بوللي دي
قد لو تعالی سلام کوم غیر نفر د لو تعالی سلام کوم لو واتاب نه کو د لو تعالی سره تو سلام کوم کوم ترینال زو دغه د خرج دغه نه کی دا اوس کوم عمل شو دا اوس موږ دا وګوره پکات دا واده اسلام دی
په دې کې یو بهترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لواتت. نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته وکړي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اورزګان میشت بیا وایي بچه بازی په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وایي چې بچه بازی په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان له ویرې ښوونځي ته نسي استولی او یا هم له کوره بیرون نسي استلی. د ترینکوټ ښار درې تنه اوسېدونکو سمیع الله قدرت الله او عبدالنافع ازادي راډیو ته داسې وویل.
بیکاره کارو ته سعودي سړی دا څه دا کړو وسمشت دا کار یې معنا نه لري چې ته نه دا د بیا چار سړی د ځان سره چوتو یو بیا چې حکومت په دغه پوسټو په نور ځای کې وکړي لا ګرځنه بیا چې کشر په پوسټو کې پدې نه دی بیا چې باندې کشر دی وروره خلک ستا وروره په پسې دی بیا یې وروره په یو وخت
په کوټه
کته بس داسې
صحیح نه مې قدرت لاله اقزادي په اصل کې د روزګان ولایت مرکز ته ریکارډ شار وسیدونکې يم. کوم وګورو په دولت چرواکی مثلا دغه ماشومان چې دي نه په پوسټو کې ماشومان نه استي به هیڅ ډیر اندښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واسطه وو چې مثلا هغه پر دې باندې بیرې رو چې داسې ونسي چې یو څوک کښ کې په زور په غلا په پوسټو کې دې دي خصوصا ټول روزګانیان دا دې دي یو کشر پر لارې باندې روان یې خپل شونځي ته دي یو پوسټا والا مثلا یو لنجر والا راځي دا کشر په بوزي په زور یا په بل لبانه یا په بل بانه خطا شروع دی.
مانه سمولای توریو ستای تر بخار ډیر امنیت راغلی دی خو مچ بازی لا غره کم دی دل د شخصي سره یی څوک لا دسی اندوال نه دی ور سره چې شخصي سره خپل په پیسو وساتي ګرد دغه د دولت خلک دی.
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچ بازی ستا خوای چې دی مخنیوي کړي. نو موړی وای چې د دې ناوړه پتی جید ورکول په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې ستا په کلیو باندو کې ستا په دې وطن کې ستا دا مطلق یو کلتور ده. تا هم بهتر معلوم ده، اوس هم معلوم ده، ټول خلک ته معلوم ده. مثلا ما په دې کې امر صادر کړی ده، امر صادر کړی ده او زور ده کنډکو ته منصوبینو ته
د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت یې په دغه ولایت کې د بچه بازۍ مخه ونیسي او د پولیسو له لیکو څخه دې کم عمره ماشومان راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او ناوړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان زموږ له ازادي راډیو ناوړی د ننګرهار معرف ریاست کې د نوو اصلاحاتو او رامنځته شوو سهولتونو په اړه د ننګرهار د معرف رئیس آصف الله شینواری وایي چې د پراتک سره د خپلې طرحې تر ډیره پورې عملي کړي چې خیالي ښوونکي او د له منځه تللي او همدارنګه د اداري فساد مخه نیول شوي. شاه محمود شینواری له حسیب الله شینواری سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
کلمړی راشو د معرف د اوسنی وضعیت په اړه د نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نیوی راغلی سی هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په لنډه توګه په هغه مسایلو باندې چې موږ په تیرو اتو میاشتو کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د نارمل یا د عادي فعالیتونو ترڅنګ نوې برنامې او طرحې تطبیق کړي دي او یا یې تطبیقولو په حال کې هغه به درته تشریح کړم. د فساد سره د مخنیوي په برخه کې پوهنې ریاست کې د لومړي ځل دپاره آزاد داوطلبي ترسره شوه. یعنی په دې معنی چې په داوطلبۍ کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو او د هغوی په مخ کې د هغوی نرخونه ولیدل شو. هغه کومه چې قانوني پروسه ده ولې د دې مخ کې په پوهنې ریاست کې تدارکاتو پروسه داسې نه ترسره کېده. همدارنګه باید ووایم چې د ننګرهار پوهنې ریاست په لومړي ځل حق الزحمه ښوونکي چې هغه سهم وزارت د خوانه ورکول کېږي د په آزاد سیالۍ استخدام کړ. همدارنګه موږ سکال کوخه وکړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړي وي هغوی ته دا چانس ورکړو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د خپل زحمه ښوونکي په توګه کار وکړي. په تیر کې به دا ښوونکي د تشکیل داخل ښوونکي به خپل زحمه هم نیول کېده چې سهار به خپل رسمي دنده کوله او بعد له وخته به بیا خپل زحمه‌ای تدریس کاو. د همدې لاملو چې موږ کوښښ وکړ چې دا ځل د په تشکیل څخه بهر نوي ځوانان استخدام کړو ترڅو له یو پلوه موږ ځوانانو ته د دندې پیدا کولو یو مینه برابر کو. همدارنګ موږ وکړی شو چې تازه نوې انرژي په هنیز بهیر تر داخله کو او سیستم پر لا پیوړی کو. همدارنګ د بدلاشه د کوونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش ته پاره موږ دازل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ د کوونکو ته د بدلاشې د ویش ته پاره د کسیس هیئت ټاکلې چې دا په حضور کې بداویشل کی.
بل دغه د مالیمانو ماشونه چې ډیر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به سازان ته هغه ماش چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسي.
لنی کمرغه ننګرهار یو یوازینی هغه ولایت دی چې پکې د خونکو د ماش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د هغوی د ماش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده او په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې ماش موږ د څو ولسوالیو په همدغې طریقه چې افغان بي سي موږ سره په هغې کې شریک بانی دی د هغوی په واسطه ماشونه په ښوونځیو کې داخل د خوانځیو کې خونکو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخاوني ول شو ځکه ټول خونکي او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومټریک شو. همدارنګ خونکو ته یو سہولت ایجاد شو. هغه تخپل ماشونه اوس تر خپل خوانځي رسیدي او په ډیره ساده د یو سیم کارت په واسطه هغه ته میسج راځي او دا میسج او کوډ په واسطه دوی کولای شي چې هغه نږدې غرفې ته چلته به جوړیږي او ته لاړ شو خپل ماش ترلاسه کی.
رئیس محترم، یو څه چې پنګره هر کې امیشته لپاره ولسونو لخوانه یاد شوی دا هغه د معرف په چوکاټ کې د خونځیو د سرپناه نشتون مسله ده، د زندسي خونځی شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي، په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 404 شپېته خونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. هغوی ته چې کله موږ اجناس ورکو دا اجناس عمر ډېر کم وي. موږ د دغه خونځیو منظمه بررسی کړی دا او خپل دغه غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولی دی، تر څو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابره کړو. له نیکه مرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره ښوونځیو په راتلونکي دوو کلو کې رغول کیږي په هغې کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به په راتلونکي دوو کلونو کې د 200 په شاوخوا کې ښوونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
دا ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب شینواری سره مو په ننګرهار کې د معرف پر وضعیت باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، نو دا تاسو او دا هم د ازادي راډیوي مجله.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غړې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې الا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پو دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګې د اصطلاحات جوړې، هله چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړې چې بیا پېد نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږیږي.
زما خو بس احسان ولا تند پرماتي کې دات ګلل مزلون او بو ویل خباران دا جن خلق داسې وی بی.
په زر پانه کې به لند کیسه پیسې واوري.
اینه کې پر بالک کې خو دی د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخت کړل، زور یې وکړ پاتې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال واوري.
همدارنګه د مخالفینو لکه خوند دروازه او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دولسم سرود ورسته برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره لبابل رانی ولې تر کشمیره ناڅاپی د خوم لمنځه دا څه چل دی، څنګه راغله، څه به وایي، څه به غواړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. ښایي له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي، خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه یې وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلی چې له ده وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ونمانځل شو. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب په موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او 1300 ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي و. دا سیمه ایز موسیقی غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینې پوهان یار سید مژگان مصطفی په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفی وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیز او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغه پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرحه کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستی د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې یې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ساین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ساین غونډه جوړه کړه. په دې منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نور ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستي پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو منځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لو بالا او ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول باباوي. د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد ایمل خان د لیکلي مقاله په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره تا کار کړل چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه بند کړ، بلکې سبقونه هم را ته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وایي له ادب او فرهنګ سره یې له پخوا مینه وه، او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره یې لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
نورو عدتونو سره یو عمده او اساسي علت دغه ده چې دوی ادبیات ډېر قوي وو. په ادبي برخه کې دوی ډېر زحمت ایستلی.
نصیر احمد احمدی اولس چاپ شوی آثار لري چې ډیری یې ناولونه او د لنډو کیسو ټولګې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناول یې ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو یې تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعره کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعره ته ورغله او پاړې راپور برابر کړي.
کته هر د نختر دودیزه کلانې مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړ شوه. په کې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر اب ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسنی نسل ته د لا پرمختګ قوت وربښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زرا زرا لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
پتوا چکلا ده بهل ما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت تسو کلمه ته هم لکلند بلستان چه سر پټ کلمه نو سم دسته می پخی وزی
نور ل جنگون استری شوی یمن ل دې غمون استری شوی یمن بل کار مشتاق من قبر نه وو داسې حالات ته چرته نه وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنې مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنې مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نختر ښه وه. نو زه فکر کوم که له نورو ورتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که اصلاً په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه مو ویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو د پیژندګلوی ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د پیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له بل سره او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه پدې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو، یعنی کلتور پکې رغول کیږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډیرې ګټې لري.
د نختر در لسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته د پام وکړ او غزل بوله پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظر نه کړه. اصیل زازه، ازادي راډیو، پکتیا.
د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه یې پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی، نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه. اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپل ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه. خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې د هغه نه یو څو کاله مخکې که مونږ دا کوشش کړی وای چې مونږ اردو علمي ژبه کو نو مونږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تېر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم مونږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره مونږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو. نو بیا دغه واټن د ختمولو لپاره بلاخره یوه لاره په کار ده. زه فکر کوم د ټول نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ده د ژباړې ده چې مونږ هغه علم راولو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې مونږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګېږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي دي نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نور ژبو باندې خلق لولي هغه مونږ هم راواخلو او مونږ هم پې پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما د پاره ډېر زیات نه
یا چې ته خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوان کتابونه تاسو ژباړلي دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي. کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاده دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه مونږ په پښتو کې چې مونږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې مونږ کار کړی دی، دینه نه یوتی. اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو نو مونږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوم هغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې مونږ نه وروسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نورې ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږنده دي. هغه مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړې. حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هېڅ څوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي وراچوي او هغه ژبه غلطوي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلي، دغه اغېز په
انتقالېږي.
نو یو لویه ستونزه چې زه یم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته او دغه ټول نورې ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي. د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو به ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي. خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده. نو د دې لپاره چې ښه ژباړه وکړو باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي. او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي هغه ماشاءالله ډېره ښایسته ژباړه کوي.
یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي سړی ډېر تنګیږي، ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي را باندې، بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزه چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره، یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي، ښایسته کوي،
مفهوم راژباړي.
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي، په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي، او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي. بیا چې دا پسې وژ خراب وژباړي بېخي سخت،
هغه نورو پسې مشکل،
نورم خراب شي. نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده، وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي. کنه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکوال جب سخت یغه داسې نه چې ټکی پټکی دیو کی مداغو د لیکلو سټایل هم داسې داغه کته تخپل لیکل کې ممنون سخت به کوي ځنی به داسې چې هغه یغه جب سره مشکل لري او ځنی به داسې چې هغه زم ملګرو ته چې هغه په دې ژباړې کې زرګری کوي کنه وایي لفظونه تراشی او صفه کوي او خسته کوي او غیر ستوړن کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې جب تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غا میرونه ټول دلته مملي کولای شو
مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې څومره یعنی بيخي ارتیا ورته لکه غواړو چې موږ جب ژوندۍ پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیا نو په دې مصروف دي چې وایي ناولونه راژباړي یا مثلا لنډې کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي اوس موږ اړتیا ورته زیاته
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زراو پاروم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم اغه دا د چې اول خداسوی شوشباړ یو تخلیقی اثر شو یادب اغه اثر چې اغه ادبی ارزښت هنري ارزښت لري د غیر اجبړې لوغه د چې علمی ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبر او کړل دي کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتشه باران دی دا موږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې د ژبې ښکلا ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څنګه چې ژبه ښکلې ده نو بیا زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کومه غدا ده چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سه اثر چې ته ژباړې نو تاول د معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبې خدا د ارزښت دغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثرونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو رارسول
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیر زیات خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني ځکه یو وخت تاسو چې موږ به اردو راژباړل اوس داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي یو وخت کتابونو باندې کار کوو حتی ځینې داس کتابونو چې فارسی نه لري موږ لګي یو وخت پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونه شو کولای ځکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخا په پرتله ډیر زیات خشوی ده زنیش بارون کې داسې دي چې هم د ژوند وسیله ګرځېدل د پدې باندې ژوند کوي د دې یو مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره خ خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټول نه کې ډیر زیات په درنوي ورته کدل کیږي دا غوې کار د خلک درنوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خراوان دی غا حرکت ډیر خراوان دی اوس وخت ډیر رسیدلې چې موږ پکې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک یو نه کې چې شهر اوس ژباړو چې شهر ونه ژباړو
اوس به ژباړه غا علمي خو خپل کې او غا کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکه
دغه
مې سپام کیو
انګلیسي کې یو غاول فیس داس یو غاول پڑھاوغه ته برین سٹارمینګ
بالکل
هغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زمیا کې ډیر زیات ډیر لار شم اقتصاد ته لار شم د دې نه وزم. نو د دې معنی دا چې یو وخت زه په حالت کې هم چې خالی ماویل چې اوسکار وشي دغه سه حالت رسیدلی چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه
پکې اوس اړتیا باید درک
شي. اوس باید اول اړتیا درک شي او بیا دا وګورو چې هغه اړتیا لپاره موږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړ نه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کړو. نو دا سه حالت ته رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅه دې راشي بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو هغه راوځو.
غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په خسترګ نه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشالولو په مخه خپل شعر نه ترنم کوي. لانو موړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتي ټولنه ده، ډیر کلیوالي ټولنه ده، خلک ډیر کلیوال دي، کلتوري خلک دي، دلته خلک د شعر ویلو ته زړه نشي کوي. تاسو څنګه د ترنم کولو ته زړه شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو؟
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده، یعنی خلک ورسره ډیر نه بلده دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسب ده دومره لیوالتیا ولري. نو بیا هم زه تر ډیره حده ملګرو دی ته هڅولم، ملګرو حال کړیم دی ته کله نا کله به په ځینو محفلو کې ما داسې دي انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپا یو غزل یو شعر یو شی به مې وویل. نو بیا ملګرو دوستانو زه دی ته الیستم چې ته ښکلی غږ لري او ښکلی ترنم کولی سي. دا علت و چې زه کله کله ترنم کوم.
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایا سو که د نورو شاعرانو غزل یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي؟
هیڅ وخت مې د بل چا شعر نه دی ویلی، ویلای نه سم. لکه څنګه چې زه دما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل ښه په ترنم کې ویلای سم، د بل چا غزل دومره ښه په ترنم کې نه سم ویلی.
د دې مطلب دا ده چې زموږ دوه لوی شاعران دي، رحمت شاه سایل او اکمل لیونی، هغه چې کله خپل شعر نه لیکي تر دې د مخه چې شعر ولیکي لومړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسکه زیم ووایم، بل سړی یم وای، بل سړی او سندرغاړی یم وای. تاسو هم داسې اول فکر کوئ چې اول باید ترنم انتخاب کړئ که اول شعر انتخاب وای؟
نه والا، زه برعکس دی سایل صاحب دغه یم. زه لومړی غزل لیکم، بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام سي دا غزل دی ما په ترنم کې خوند کوي، نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم ورته انتخابوم.
ولی دا ترنم کوي؟ ولی آیا موږ په یو ډیره ځپلې ټولنه کې، په یو ډیره در په دره ټولنه کې، په یو ډیره زړه چاودیدونکې ټولنه کې ژوند کوو، د دغه خلکو د خوشاله دولو دپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو دپاره چې تاسو په ترنم کې کوي او که کوم بل لامل ده چې تاسو دا ترنم کوي؟
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي، نو د خلکو هغه غوښتنه ما ته ډیره ارزښت لري. زه وایم چې څوک له ما نه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پوره کولو لپاره. او دوهم علت یې دا ده چې رښتیا هم کوم هغه درد چې په ترنم کې یو څوک د چا له غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي، هغه داسې په دکلیما یا په ساده ډول غزل باندې سي وایي دومره خلک نه متاثره کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وایي نو بیا خلک ډېر متاثره کیږي. دا علت
ما ته داسې ښکاره کیږي چې تاسو د شاعري له پیله څنګه شاعري شروع کړې له هغه سره سم ترنم شروع کړی ده. ستا جواب به څه وي چې آیا له څومره وخت تاسو شاعري کوئ او له څومره وخت راسې تاسو ترنم کوئ؟
مخکې له دې زه شاعر سم، زه ما ترنم کاوه د طالبانو د حکومت دوران په مکاتبو کې به ترانه ویل کېدی، د دلایم په سر باندې وسم ویل کی. نو زه ډیر ماشوم وم، ډیر وړو کوم، تقریبا څلرم ټولګي زده کون کوم، سیما به ترانه ویل دلایم په سر باندې. نو هغه سې سوکا سوکا بیا تر وسه پوری ترنم کوم.
تر دې وړاندې چې ځنې نوري خبرې مو ورو تاسو یو بل غزل په ترنم کې ورو یا نظم یا یو بل شی
خلای لک استوری د اسمان یتا و یار تر ځان را باندې ګرانی تا
چلتی تا خایستا سترگو صفات کوم، چلتی تا خایستا سترگو صفات کوم، زڑکی می ساتلی پو هر آنی تا، و یار تر زان را باندی گرانی تا، لند بدر پسی لکه یعقوب شما، اخ اخ یوسف و علیکم کنانی تا، و یار تر زان را باندی گرانی تا.
احسان صاحب څومره لخپل رخت څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې؟
تاثیر صاحب باور وکړه، زه خو په سلو کې یوه سلنم نه یم چې نه راضی. هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي، هیڅ یعنی سي اورمې بیا یې اورم، یا د خلکو صفت اورم سي خلک راته صفت کوي سي تا ډیر خوږ ترنم ده، زه هیڅ باور نه کوم سي دا بل دی لزړه راته وای. زه هم اسي به د ما د هڅولو لپاره، د ما د خوشاله ساتلو لپاره به راته وای.
په غزني کې داسې نورم څوک پرس کې ټولنه لري یا ملګري لري چې هغه هم په ترنم کې غزلې یا نظمونه وایي، که یوازې په غزني کې تاسو دا کار کوئ؟
محدود څو کسان چې د هغوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده، د جمعزاده صاحب ترنم د ما خپل ډیر خوښیږي.
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي، زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود و. د بانډارونو په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو، یا بیا دریا وهله، یا بیا هغه شلنګونی و، یا به ځینې نور و. او دغه دود اکثر وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو، او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه. تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې له هغې سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل سوي د موسیقي و اله غږیږي، له هغوی سره هم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی؟
د موسیقي له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی، نسم کولی. او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه. رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تالی درب وایو، او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د متاسد ټولنې دا ژوندی وساتم. اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته هم د مجلس سره دغه مهمو خبرو وروسته زه ورته هم راځي چې یو تالی درب وکړو، یو ټنګ ټکور، بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولی، له دې سره کله کله و تاثیر صاحب دا کوو.
ډیره مننه. نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم، او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو.
غم نه لزړګي نه دا سیوړي لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران، لزان سره مینا محبت راوړي راځي، خوږ منزلو نه موسم ټکور وی لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخي لکه باران، قربانی شم چې راشي پری تازه می شي دا زړه، قربانی شم چې راشي پری تازه می شي دا زړه، ستیری خاطرې را یاد وی لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخي لکه باران، زمږ خو بس احسان ولا تند پریماتیږي، دات گلل مزلونا اوبو وی لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخي لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخي لکه باران، غمونه لزړګي نه دا سیوړي لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخي لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخي لکه باران.
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوسته، او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل لنډه کیسه پیسې دراوروي.
زر پانا
پیسے د کمپیوټر پر صفحه ورسته فایل ذخیره کړ. آینه کې یې پر بالک کې خودی د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ پاڅید. په ګاز دی ایخې چای جوش سر یې پورته کړ. ملایې کږه کړه. شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې. یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده. سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستي ته وکړه. ټیټ شو. د ډبې کیلۍ یې وتړله. پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د تیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه. هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو. نیم ساعت وروسته یې درسوم. مننه. مازیګر مهال د دې بوریو چوک ته راشک چې پیسې یې درکړم. سمه ده. ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولې د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو. پښه یې وغځوله. په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، که مې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې غوږ ته کړ. هلو. ښه یې جوړ یې؟ مننه. کور کراري ده؟ هو. خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې. نن مې ښار ته راوسته خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زما ځیګر مهال درځم. سمه ده. خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټیلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ورټوله کړه. پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
پیر روښان بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګه د مخالفینو لکه اخوند درویزا او د هغه استاد مولا محمد چی په ملزنګی سره مشهور دی، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبد الله زوی او د شیخ محمد لمسی دی. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم بیبن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبد الله د نیکه ورور و. حالنامه او نوري بی بی امینه یا امینه لیکي او د پلار نومي ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سم ښکاري. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې میشته دي او هم دا ډول د دغو خلکو څخه یو څوس د لوګر په برکی برکه او برکی راجان کې هم اوسېږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدایداد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالي ډیر موده لخپل تر سره تیر کړی دا ځکه چې پر عبد الله د هغه مور ګران و او بیا طلاق کړ. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سراط التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبد الله قاضي د محمد زوی وو
او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبد الله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب وکاو. د محمد بل زوی خدایداد نومیده چې زوی خواجه اسماعیل د عبد الله ورارو او دغه سړی ته بایزید ډیر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفہ ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسیدې، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماور النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لروده او له همدې وخته د یو کامل پیر په لټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د ولودي پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغو مناقشو خبره داسې حتی ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیویی مجلې د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مو اوریدل چې د ساکانو له لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده، او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشره زرینې مخ ته ودرېده. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منځنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
کک را گیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیران تیا کی سرگردان دمر خکلی پخوالی دل نوا د پارس خکلی دی یونان او روم نازکی لکه منزی دی دی خکلی میل منیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی دی خم لمنز دا چه چل دی چنگ راغلا سبا وای سبا غواړي په یو شی به کسل زره پوښتنه ساقي پر مخ پرزم کا ورته پری ووت د ساکانو ملکی ستری زرینی ستا قدم د زموږ ماړی ته بخته ورشي ساکستان چې پرتا ویاړي پرتا پای ستا بریا د سر لوړی د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتون کې پتا عظیم شول مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړو مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي. یو پیغلا څنګه را نظم ما نه تا دمر زړه دمر جرأت یې څنګه وکړ کزرینه وی کلوه ملک وی کو واکمنه د څلور کنج دنیا وی هیڅ خزمنه زما کور تراتلای نشي د دې غره له هوا سا استلای نشي. عاقبت د خزینه و دلته مرګ دی مستای غگیل هم دی غرن را برگ دی. ملکه زرین زیر زیر ککت گوری ده سالار خکل زوانه تا فکر وڑی لوار قامت زیگه خکلا او زرز سترگی ملکه ترده پخالی دل نده نری نخ کلا ترده برید از رولون که تور چنه لام لام پر مخچار پیره غنم رنگ لکه حسک شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست اندامونه لکه دوه پولادی داله سینه ده دی پیاولو مطو پلی وسپنیزه دی زوانه فصل اوس پرسیدو ده میرن تو بی پرگ رکی پچپو گل بویا پا په بخت سپیره په عقل خامه چې داسې نومیالی ښکلی خپه کړ د ساکۍ وینې ځلای مخکې وینم ملکه روښانه ډیره د نیکمرغه چې داسې زوی روزلی په لمن کې زما زړه کې څه نوی شور را ویښ کړ په یو ځل لیدو یې څه کانې را وکړې چې داسې پټ احساس په زور را ویښ کړ ټال د خیال کې زنګیده ښکلې زرینه چې ناڅاپه د کک غږ کړله را ویښه کک د تا لاندې په څیر په غرهار شو په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی غریو نیولی غږ شو په تالار ګټ کړ تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته دلته ښځې او دیوان راتللی نشي د پیریانو شیطانانو لار تړلې هم ارواوې د اسمان راتللی نشي عاقبت د ښځینهو دلته مرګ دی وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.